د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب امیر یم او په دې روانه خبري غړې کې ستاسو قربایم. زموږ کله پراګاوري دلته اوسه سحر 9 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. نن د پیریا ګل ورځ او د 2000 میلادي کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. په دې سات کې خبرونو وروسته په کراچۍ کې په سټاک ایکسچینج یا د ونډو په بازار باندې د برید تازه حل درکو او نور رپورټونه هم را سره دي. خو اول منور شاه تاسو ته د محل خبر نه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی چارواکي وایي د کراچۍ په سټاک ایکسچینج برید د سلورو واړو بریدګرو په وجل کېدو پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اسلام آباد په سفر دی. او په نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر له 15 لاکو واوښته. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د کراچۍ په سټاک ایکسچینج برید د سلورو واړو بریدګرو په وجل کېدو پای ته رسیدلی. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو تر مخه نن سهار خواوشا 9 بجې په سټاک ایکسچینج وسلوالو اول د لاسي بم برید وکړ او بیا یې د ننوتلو سره سامې ډزې پیل کړې. رپورټونه وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 2 عام کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي هم دي. امنیتي ځواکونو ودانۍ په ولخه کې اخیستې او په کې د نورو ممکنه وسلوالو لټون روان دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر روان شوه. د یاد وزارت لخوا پرون جاری شوی بیان کې راغلی نوموړی به په دې سفر کې په ټولو افغانانو ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرونو وړاندې د تشدد کمولو او قیدیانو خوشي کولو په حق لاخ خپلې ژمنې پوره کړي. له خلیلزاد سره په دې سفر کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکایي مالي ادارې مشر هم ملګری دی. د دې بیان تر مخه د افغانستان سوله، اقتصادي وده او سیمایزه رابطه کاری تړلی موضوعات دي او له یو بل سره مرسته کوي. بیان زیاتوي چې د خلیلزاد په مشرۍ دا وفد بعد افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي ودې لپاره په یو شمېر برخو کې د همکارۍ موقع لټوي چې دا راز په ټوله سیمه کې امن او استحکام راشي. په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې له 2 لک او 6000 اوخت دي. په دغه هیواد کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 3500 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا راست تر اوسه په پاکستان کې ټول 4118 کسان د کورونا ناروغۍ مړه کړي او 95000 بیا له کورونا رغېدلي هم دي. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیه د پیښور هایکورت د هغې فیصلې هرکلی کړی چې وایي اوس به د ماشومانو د تحفظ لپاره د مقدمو اورېدنې آنلاین کیږي. دغه فیصله د پیښور هایکورت رجسټرار وحجیهالدین د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. په دې هکله د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د یوې اتحادیې مشر شاهد رضا پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دې سره به اوس د ماشومانو د تحفظ مقدمې نه ځنډیږي او د عدالت تر څنګ به د وکیلانو وخت هم له ضایع کېدلو بچ کیږي. بلخوا ودین ویل چې دا محل په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د تحفظ د مقدمو لپاره شپږ عدالتونه کار کوي او ډیر زر به په مومندو کې هم دغه شان یو عدالت کار پیل کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې طالبان وایي په تخار ولایت کې 21 پولیس او پوځیان خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پرون ماخام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یې مالی مرستې هم کړي. تر دې ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 4 سرتیری له بند آزاد کړل. طالبانو تر اوسه له خپل اړخه له 600 زندانیان آزاد کړي او افغان حکومت هم د دوی نږدې 4000 قیدیان خوشی کړي دي. حکومت د طالبانو لخوا د قیدیانو د خوشی کېدو هرکلی کوي خو پینیګوا کې کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. او بل خبر دا چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر له 15 لک واوښته. د کورونا نړیوال معلومات راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د نن سهار پورې په ټوله نړۍ کې 1,01,09,000 کسان دینه وایرس ناروغه کړي. 15,12,000 یې مړه کړي او له 1,50,03,000 زیات له دې وبا رغېدلي هم دي. شمیرې ښایي چې د کرونا له وجې په مړو کې په څلورو کې یوه برخه خلک په امریکا کې دي. خو ماهرین وایي چې په ځینو هیوادونو کې د کرونا متاثرینو شمیر نه په ډاګه کېږي او په ځینو کې بیا د کرونا ټیسټونه ډیر کم دي چې له وجې په دغه ډول هیوادونو کې د کرونا وایرس د متاثرینو کره شمیر مخې ته نه راځي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپان دی منور شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن سهار په کراچۍ کې د سټاک ایکسچینج یا د ونډو په بازار باندې وسلوالو برید کړی دی او بیا پولیس وایي چې دوی په ځوابي کاروای کې سلور وړه بریدګر وژلې دي. د دې موضوع تازه حال اخیستو لپاره له کراچۍ نه د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز را سره د همدا شیبه. فضل عزیز ستړي مشي او کاوریدونکو ته د برید وروستی حال ورکړي.
مننه. په کراچۍ کې کوم چې خبر تاسو ویلو نږدې یو ساعت یا یو نیم ساعت وړاندې د کراچۍ د پاکستان سټاک ایکسچینج په مرکزي ودانۍ دا برید شوی دی. دا برید تر اوسه پورې کوم چارواکي چې خبر راکوي د چارواکو په وینا باندې سلور بریدګر چې دي دا راغلي دي په دې ودانۍ باندې د پاکستان سټاک ایکسچینج چې دا وړاندې د کراچۍ سټاک ایکسچینج په نوم یادو په دې ودانۍ ورغلي دي. د اول ډزې کړې دي بیا دې لاسي بمونه هم ورزولي دي. دا د ځینې چارواکو دا دغه چارواکو خبر د تاسو سره شریکوم چې دا لا په رسمي ډول په مطبوعاتو باندې دا خبر نه خپور کړی. بیا چارواکي وایي د کوم امنیتي سرچینې چې دي دی وایي چې دغه سلور بریدګرو دا سلور بریدګر راغلي دي. د سلور بریدګر بیا د پولیسو او د رینجرو او د سایک ایکسچینج کوم مخفل امنیتي عمله چې وا دغه په دزو کې دغه په ځوابي کاروای کې دی بیا وجل شوی دی. د سلور کسان تر اوسه پورې یادېږي. بیا په دې کې د کوم بریدګر چې راغلي د دې په دزو کې درې په لاسي بمونو په برید کې د یو یا دو پولیسو د وجنې د دې سره د دو عامو کسانو د وجنې دا خبر هم دی خو د دې لا پخلی نه دی
شوی.
دا جی
تا کدر ته وای چې د کورونا د وجه یا ټولبن شو لاکډاون شو په دې دوران کې هم د سټاک ایکسچینج شو په کراچۍ کې د پرانیستو د بازار.
جی در کراچۍ سټاک ایکسچینج پرانیستو د دې مشر چې فاروخان لګش وړاندې زي مطبوعات سره خبرې وکړي د غنوم د پښتنو شو چې سټاک ایکسچینج روانو کنو روانو په دې وخت کې د څومره خلک موجودو هغه ول چې او سټاک ایکسچینج روانو د دې بریټ بوخ باندې سټاک ایکسچینج هم نه ودرول شوی په دې کاروبار روانو هغه ول په سټاک ایکسچینج کې د ضرورو په شمیره کې خلک خو د کورونا وباله عمله د خلک کم وی نو هغه ول چې ذکر شمیره نشم خودلې خو بیا هم دلته خلک موجودو کاروبار روانو او د دې بریټ محل باندې هم کاروبار نه ودرول شوی.
صحیح. فضل عزیز دا بازار د کراچۍ په کومه سیمه کې دی او پښتانه د دې بازار سره څومره تړاو لري؟ آیا د ونډو په بازار کې په دې سټاک ایکسچینج کې پښتنو هم انویسټمنټ کړي یا کار کوي هلته؟
اول خو در کراچۍ سټاک ایکسچینج چې دی زبته ستوي ما در کراچۍ په مرکز بوتو یا د کراچۍ بندر سره کم کراچۍ پورټس چې دغه په خوا کې په ایم ای جنا روډ باندې او بخې په ای ای چندري روډ د کراچۍ یاد کم سړک دی پاګې د پاسه دی د کراچۍ سټاک ایکسچینج سره خواته د کراچۍ سټډ بینک مرکز د پاکستان سټډ بینک مرکزی کم بینک چې دی دغه دفتر د دې سره د سی سی پی او د پولیس د مشر دفتر او په دې سړک د پاسه د پاکستان نږدې د ټولو بینکونو مرکزی دفتر چې دی مرکزی برانچونه یا هډ افیس چې وته وي هغه ټول په دې سړک د پاسه دی. یو خدارت او د دې سره خواته د ماته سټول چې د کراچۍ بندر یا د کراچۍ پورت هم دی. بیا د دې په دې کم سټاک ایکسچینج کې د پښتنو په دې کې دی قسم د پښتنو په دې کې د سټاک ایکسچینج کم برو کاروباریان چې دي هغه قسم په دې کې دا کرشمیر نه معلوم چې د سمر دي خو په دې کې بروکرز یا ایجنټان چې کوم دي هغه خلکو کې پښتانه شتري یقینا په دې کې کار کوي. خود دې کم د کرونا وبال عمله د کراچۍ سټاک ایکسچینج په ول کې هم د مندی یا مخ پټی روان راغره وجوم کاروبار غزمنو په دې کې به خلکو راتک چي دي هغه هم کم دي نو یقینا په دې کې پښتانه شته خدا کرشمیر نه معلوم چې سمر دي.
صحیح. فضل عزیز کسه هم حمله لا تسویل چې په رسمي توګه پولیسو د دې د پای ته رسیدو نه دی ویلي خو دا یې ویلي چې دا برید چا کړی یا کومې ډلې تر اوسه د دې برید ذمہواري قبوله کړې ده؟
په ټولنیزو رسنیو باندې د ځینې بلوچ بلتلخخه کوم ډلې چې دي داغې د یوې ډلې یا دوو ډلو نمونه راځي خو په خپله باندې د دې حمله پولیس نه پخلی کړی دی چې دا کم خلک و سوال و دا څوک راغلي دي څنګه چې تاسو مول دی لا دا پخلی هم نه کوي. دی وایي چې دای میډیا راوي چې سلور تر هګر یو سوال هغه د بریټ کړي دی بیا د سوکو د کم تر نرالل دې تر مخکې نه اطلاعه یا په دې بریټ کې په دې نخته کې نور څومره ځای یا پولیس یا نور څوک جوړ شوی دی د دې لرسمي هیڅ قسمه چارواکو مدواتو سره خبرې نه دي کړې نه ما خپل باندې چې هم څومره رابطه وکړي لاره دې پخلې نه شوې دا به وروسته معلومه
شي. صحیح. د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبریال فضل عزیز له کراچۍ ښار نه مونږ ته مننه کوو تاسو اوریدونکو معلومات ترکول چې هلته نن سهار په سټاک ایکسچینج یا د ونډو په بازار باندې وسلوالو برید کړی دی. دا خبر تر اوسه لا پورا پولیسو کنفرم کړی نه چې دا برید غنی پای ته رسیدل دی. مونږ به دا خبر نور هم تعقیبو د ورځې په بهر کې چې څه نوې معلومات مونږ ته راځي یا به له تاسو سره شریکو. د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555. وسم ورزو کورمتا د کورمې په کورمه کې د بالشخیل او ابراهيم زول له پاړه چمکنو سره شروع شوی جګړه لا هم روانه ده. دا جګړه د اتوار په مسپخین په متنازع ځای کې د یو فریق لخوا د تمبوانو لګول وروسته شروع شوی چې اوس یو شمیر سیمو ته غزلدلې ده. د سیمې اوسیدونکو او مدني فعالان غوښتنه کوي چې دا جګړه د زر تر زره ودرول شي ګنې د سیمې امن به خراب کړي. بلخو امنیتي چارواکي وایي د جګړو ودرولو او د فریقینو خبرو ته د کینولو هڅه کوي. د دې مسلې حل د خبرو تر لارې دوی د پیدا کولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل سیمینا طارق ورک زیرا کوي.
د کورمې په مرغی جنہ کې د اتوار پرز د ابراهيم زو او بالشخیلو لپاره چمکنیو سره پیل شوی جګړه یو شمیر سیمو ته غزیدلې ده. معلوماتو تر مخه پرون دا جګړه چې کله پیل شو نو یوازې بالشخیل سره او په کوړی پورې محدوده وه، خو اوس دا د کوترو کمر لغړو سره او غو شاهین پټی ته هم ورسېدلې. د سیمې یو مدني فعال انجینیر طاهر رحمان وایي دا جګړه خاص د پولیسو غفلت او کمزورتیا په وجه شروع شوې، ځکه چې تر څو هغوی هغلته په موقع موجود ول نو چای جرأت نشو کولی، خو چې کله بغیر ضمانت اخستو لاړل او علاقه پرېښودل نو په مورچه کې ناست دواړو خواوو پر یو بل ډزې وکړې چې لا هم روانې دي. انجینیر طاهر رحمان زیاتوي اوس دغه جګړه په ودرولو کې د لملیټ نه کار اخیستل کېږي.
دوی انداز مرچو کی مرچزن پریک دولو و دوی دو تلنا ویدن تن منٹس بعد مطا فائر شروع شو. نو دوی انتہائی زیاد پدا سے غیر ذمہ دارانہ زور وکو پدی ما میں دیکھی.
د جون پو وشتم د یو فریق لخوا د شپې په وخت په متنازع ځمکه خیمه لګول او بیا هغل ته مورچې په جوړولو دا جګړه تیر ماسپخین پیل شوه چې لا هم جاری ده. کاڅو هم په دغه جګړه کې تر اوسه ځاني زیان نه دي شوی، خو دواړو خواوې پر یو بل د غوټو او درنو وسلو استعمال خپه آزاد دوګه کوي چې ورسره سخت تاوان در رسیدلو خطر ده. د دغه جګړې د شروع کېدو پر دې عمل کې د سیمې اوسیدونکو او مدني فعالانو په پیښور کې پرون مازیګر احتجاجي مظاهره کړي او غوښتنه کړي چې دا جنگ زر تر زره ودروي او چې کوم شخړه وي د هغې حل ورته راوستل شي ګنې د سیمې امن ته به ورنه سخت نقصان ورسیږي. د سید کرم احسان الله احسان وایي په علاقه کې امن ډېر په سخت راغلی، خو داسې شخړو سره دا په اسانه خرابېدای شي. بلخوا د پولیسو یو ځای مشر ډی ایس پی شاهین بنگشوای دوی هیڅ لغفلت کار اخسته او نه په خپل ذمہواری کې سکوتا هی کړي، بلکې د سیمې امن بحالولو لپاره تر خپل وسه زیات هلې سلې کوي. ډی ایس پی شاهین بنگ زیاتوي په میدانی علاقه باندې روان جنگ ودرولې، خو چې کمې ډزې لغورونو څخه پر یو بل کېږي د هغو بندول لپاره د سیمې مشرانو سره په رابطه کې دي او کچا ونه منله نو پر ضد د کاروایی لپاره به بیا ایف سی او یا پوستا درخواست کوي. چارواکي دا هم وایي د پیرپورز یعنی نن به د شخړې حل لپاره مذاکرات کولی شي چې ورته دواړو خواوو مشران رابلل دي. په کورما کې د مرغۍ چینا سیمه داسې ده چې په شاملتي ځمکه د ملکیت او قبضې لپاره د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ جنګونه په کېدو د ضلع امنې سو واری له خطر سره مخ مخ کړی دی. په سیمه کې د یادې شخړې د حل لپاره بار بار جرګې شوي خو تر اوسه په دې کې داسې کومه کامیابي نه ده موندل شوې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د بلوچستان په کلی عبدالله سیمه کې امنیتي چارواکو هغه تن نیولې چې د خپلې میرمنې په قتل تورن دی. ضلعي انتظامیه وایي چې دغه ملزم به نن په چمن کې عدالت ته وړاندې کړي. دغه میرمن عارفه بیبي نومیږي چې د جون په 18 په پشین کې وژل شوې وه. د نوموړي خپلوانو د ملزم د نیول کېدو هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې هغه ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن انتظامی مرستیال مشر زکا الله دورانی ویلی دی چې د کلی عبدالله ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کلی عباس کې د میرمنې عارفا بیبي په ناترسه وژنې کې تورن د هغې میړه سردار محمد نیولی دی. زکا الله دورانی د جون په 28 نیټه و مشال ریډیو ته په یو بیان کې وویل چې د اتوار په سهار وختي کې په کلی عباس کې پر یو کور باندې چاپه وهلې او سردار محمد یې ونیوی.
سپایانو افسران چې دغو هولې مې مور بدلې کړې وې، د لغړیانو، د مسافرانو، د ډرایورانو په شکل کې مې په یوه کلي کې په بل کلي کې پر چاپو باندې مامور کړي وو. په پرایویټ ګاډیانو کې پرون مخستان یو چا اطلاع راکړه چې په دا کدنی کې دوه درې کلي دي، په دې کې دی دی، نو د شپې هغه دوه درې کلي موږ چاپاکو، په هغه کې دی نوسو برآمده. نن سهار وختي یو کلی دی پر بارډر باندې پروت دی، دغه نومیږ کلی عباس، په هغه کې چې موږ چاپو ول دی مې برآمده کړي، دی مې گرفتاره کړي.
سردار محمد بنن په چمن کې وایو ځای عدالت ته وړاندې کړی. نو موږ زیات کړه چې د سردار محمد د نیولو په هڅه کې د چمن ځای مشرانو هم د دوی سره ډېر مرسته کړې ده. په دې اړه د وشت کلینې عرفه بیبي د اکازوی مولوی سیف الله تیر شپه و مشالې ډو ته وویل چې دی او د دې د کورنۍ ټوله غړي د کلی عبدالله د ځای چارواکو د هلو ځلو څخه مطمئنه دي.
بالکل، موږ دا د زړه تمنا ده، د اخري حد مو د زړه ده چې موږ دا سړی تر خپل کردار پورې څنګه ظلم کړی دی په دغه ایس باندې تر خپل کردار ورسېږي. موږ ته د په دې معامله کې د دوی د قوم د خلکو مشرانو باز تعاون وایي. نو اوس پر دې باندې عارفه بیبي چې کوم پلار دی هغه څومره خوشحاله دی او تاسو خپله یا د دوی کورنۍ مندې بچان خوندې څومره مطمئنه دي؟
ډېر مطمئنه دي، ډېر په دې باندې خوشحاله دي چې دا ظالم گرفتار شو. بس اوس د دوی آخري حد د زړه دا دی چې دا تر خپل کردار پورې ورسېږي. د مور یې هم دغه تمنا ده، د پلار یې هم دغه تمنا، یعنې د عین مطابق چې کومه سزا مقرره شوې ده داسې ظالم د پاره هغه تر سزا ورکړي.
بل خوا ته د ژوند د بیلابیلو برخو له لورې هم د عارفه بیبي د قتل په تور کې د هغه د میړه ونیول کېدو ته هرکلی شوی دی. د کارپوهانو په وینا چې د چمن مرستیال انتظامی مشر زکا الله دورانی د سردار محمد د نیولو لپاره چې کوم زیار ایستلی دی هغه د ستاینې وړ دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د ډان نیوز د خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې په کلیوالو سیمو کې د پولیسو په مقابل کې د لیویزو کار نن هم ډېر ښه دی.
نو یوه واقعه په مسلمبار کې شوې ده، بله واقعه په کلی عبدالله، بلکې هغه کومه علاقه چې ده هغه ډېره خطرناک علاقه ده، د افغانستان بارډر ته نږدې ده، قبایلي علاقه ده. هغه قاتل چې وو هغه ډېر اثر رسوخ هم درلود، لیکن د دې باوجود لیویزو چې وو هغه ډېر موثره کاروایي وکړه. د هغه په نتیجه کې نن چې دی هغه قاتل یې ونیوي. د دې څخه تقریبا یوه هفته مخکې د مسلمبار چې کوم ښار دی د کلاسیفلا تحصیل دی، هلته یو داسې واقعه شوې ده. هغه علاقه چونکې پولیس ده، نو هغه تر اوسه پورې څه گرفتاری نه ده شوې. الانکه مسلم باغ ښار دی، توبه اڅکزی چې دا یو غرنۍ علاقه ده، سرحدي علاقه ده. نو زما په فکر سره د لیویزو کردار چې دی زموږ د بلوچستان چې کومې لیرې سیمې دي په دې علاقو کې د لیویزو چې کومه کارکردګي ده هغه د ستاینې وړ ده.
دلته خبره ده د ونې وړ ده چې سردار محمد باندې تور و چې هغه د جون د میاشتې په 18 نیټه په شپه کې خپله میرمن عارفه بیبي وژلې وه. تر دې وروسته د سردار محمد ورور عطا محمد په کلي ورمزی پشین کې د خپلې ترورې کور ته د هغې مړی وړی او غوښتلی چې هلته یې شخه کړي. نوموړي د جون په 13 نیټه د هغه ځای څخه د عارفې و پلار ته ټلیفون کړی وو چې هغه دې هم په جنازه کې ورسره ګډون وکړي. خو د عارفې پلار پر شکایت باندې د ورمزی لیویزو د هغې مړی د پوسټ مارټم لپاره لومړی پشین ته رسولی او بیا یې د هغه ځای څخه کوټې ته راوړی وو. دلته دا معلومه شوه چې عارفه بیبي په زیات او ناترسه تشدد کې وژل شوې ده. وروسته د جون په 19 نیټه مړی د پشین بازار په ایدره کې وخاوه. خاورته وسپارل سو. پر پیش باندې هغه وخت د بشری حقوق کمیشن او د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن له لوري سخت خواچنی څرګند سو. په کوټه کې د عورت فاونډیشن د مشر علاءالدین خلجی په وینا چې په روان کال کې پر شوزو د تشدد په پیش کې زیاتوالی راغلی دی. د غیرت په نامه او کورنۍ تشدد کې 13 شوزي او 15 نارینه په تیرو شپږو میاشتو کې وژل شوي دي. دغه ډول پر شوزو د کورنۍ تشدد 4 پیښې رامنځته شوي دي چې زیاتره یې وسند ایالت ته څیرمه د بلوچستان په نصیر آباد او جعفر آباد ولسوالیو کې شوي دي، چیرې چې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وژل شوي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د جون په 12 نیټه د کلاسیفلا ولسوالۍ په مسلم باغ کې په یوه بله پیښه کې خاوند خپله مېرمن وژلې وه، خو هغه کس لا تر اوسه د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
دا مشال ریډیو ده.
په سوات کې ګلې او طوفان یو شمېر کروندګرو ته زیانونه اړولې دي. هغوی وایي ورلمخې فصلونه زیانمن شوي، ځکه چې د ټولبان یا لاکډاون له وجې به یې سره او نور ضروري توکي له ښاره کروندو او باغونو ته نه شول رسولی. اوس یې ګلې وشوه نو میوه او ترکاري خرابه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د کرکلي وزیر محب الله چې پخپله هم د سوات اوسېدونکی دی وایي د کروندګرو سره د مرستو لپاره یې مټې بډوهلې دي. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې.
د سوات تحصیل مټی، خوازه خیلې، بحرین او نورو سیمو ځایي کروندګر او د سبزیانو کارکوونکي وایي چې د اتوار په مازیګر شوي ګلې او توپانی هواګانو دوی ته لوی زیان رسولی. د تحصیل مټی خالد اقبال په دا اړه وایي
ګلې راغلی وو او داسې ګلې زمونږ په یادو کې نه راغلی. نو زمونږ خپل د شلتالانو باغ دی چې د هغې 3.5 لک روپو باغ و، هغه هم تباه شوی دی. دلته کې سبزیانو هم مکمل ختمې دي. څه تقریبا داسې ښکاري چې لکه په کم ونې کې ولاړ پسونو په هغې ټولو کې بیخي سشته دی، نو مکمل ختم دي. یو طرف ته کرونا حالاتو خراب کړي او بل طرف ته الله تعالی دا ستړي راوسته.
د مټي تحصیل کوزي درشخیر یو کروندګر احسان الله وای چې د سبزیانو باغ یې زیاتره تباه شوی دی او لوی زیان ورته رسیدلی دی.
زمونږ فصلونه بیخي تباه شوی دي. د الله پاک قهر او ګلۍ وه او جوارو سبزي وه، جوارو بېنډۍ وې، ټینډه وه، سوکه وه او شتابری ذخیره.
د غرنګا ځای د سبزو سوداګر انعام الله وای چې باغونه د روزګار لپاره اغستې ول، هو ګلې او باران ورته ټول فصل تباه کړي او د لګونو روپو ځان سره مخ دی.
زه په باغوانی کار کوم، نن په باندې الله تعالی په عذاب راغلی او چې ګلې وشو او پر دې باغونه بیا اغستې او زما ډیر زیات نقصان تقریبا 20-22 لک روپۍ زما تاوان شو. زما سره نور څه وسایل نشته، زه خپل 20-22 لک روپۍ ډېږي کوم.
د سوات کروندګرو ځان په اړه د سوات سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر زراعت محب الله وای چې دا وخت صوبه په مالی بحران کې ده، خو بیا هم حکومت هڅه کوي چې متاثر زمیندارو سره مرستې وکړي. دی وای په دا اړه به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان چې تعلق یې د مټي سوات سره دی د مالی مرستو لپاره خبرې اترې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پېښور های کورټ ویلي چې په صوبه کې د ماشومانو د مقدمو د اورېدو لپاره آنلاین نظام جوړوي. د های کورټ رجسټرار وجیه الدین د جون په 26مه په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې لدې وجه به مقدمې د ځنډ ښکار کېږي نه. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د دې پرېکړې هرکلی کړې، خو د وکیلانو لپاره د انټرنیټي زده کړو غوښتنه هم کړې ده. نو تفصیل له مجید بابر.
د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د پېښور های کورټ د هغې پرېکړې هرکلی کړې چې له مخې به یې د ماشومانو د ساتنې په ځانګړو عدالتونو کې د مقدمو اورېدنه آنلاین کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو جمعې په ورځ د پېښور های کورټ رجسټرار وجیه الدین د یوې خبري غونډې پر مهال ولس ته د 2 کالو د عدالتي کارکردګۍ وړاندې کولو پر مهال وویل چې صوبه کې د ماشومانو د حفاظت شپږ عدالتونه وار له مخه کار کوي او اوس به پکې د مقدمو آنلاین اورېدنه کېږي. د جون په 20مه له مشال لیدو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا خواد وکیلانو د اتحادی مشر شاهد رضا ایڈوکیټ وویل چې دا یو خبره کړه ده، خو وکیلان د انټرنیټ او د معلوماتي ټکنالوژي روزنې ته اړتیا لري.
رجسٹرار صاحب چې کوم بیان جاری کړی چې د ماشومانو د ژغورنې عدالتونو کې د مقدمو آنلاین اوریدنه پیلوي، نو دا یو ښه ګام دی او وار له مخه د پېښور های کورټ په بیلابیلو ضلع بینچونو کې دا کار روان دی. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د روزنې ده. لکه زما غوندې کس د آنلاین مقدمو د اوریدنې په طریقه نه پوهیږي. نو کله دې پریکړې وکیلان په اصلي معنا کې ګټه پورته کول غواړي، نو هغوی ته د روزنې سخت ضرورت دی. موږ بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه د روزنې لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله څه ځواب نه دی راغلی. د دې روزنې لپاره د مالي پانګې ضرورت وي. له بار کونسل سره دومره پیسې نشته. له حکومت مو غوښتنه کړې او په انتظار و چې حکومت څه وایي.
د پېښور های کورټ رجسٹر وجیه الدین د خبري غونډې پر مهال وویل چې د هړتالونو، چوټیانو او د کورونا وایرس د وبایي صورتحال له وجې د اپریل او مئی په میاشتو کې 80% نه زیاتې مقدمې د ځان ښکار شوې. خو د پاکستان جیورست اسوسیشن د ښځو د برخې مشره مهوش محب کاکا خیل د جون په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د مقدمو د آنلاین اوریدونو له وجې به اوس ځنډ نه کیږي.
زمونږ چې کوم فیملی کورس ہو دا چائلڈ کورس ہو دا ډېر زیات افیکټ شوی دی کې زمونږ چې کوم دی لیټیګنټ ساروانو وکیلانم چې کوم دی پینډیمک د وجه نه اویلیبلټی راغوی نه وا او سره و سره چې کوم زمونږ الته پیرالیګل سټاف ہو ججز وغه ټول هم سټ کېدل نه زمونږ کورس چې کې بند ہو نه نوې کیسونه لکه کریمینل چې سمره زمونږ کورس ہو او اپریشن نو ځکه چې هغه کیسز چې کوم دی نو هغه پرایورټی بیسس باندې اغشتل کېدل خو چې زمونږ سمره فیملی کورس ہو چائلډ ایڈریس کو مینټیننس کیسز دا ټول بند ہو مسره سیویل کورٹس کې صرف امپورټنٹ میٹرز یا غشتل نو ټول کیس نه چکم دي نو هغه نه غشتل کېدل دې سره زمونږ چکم دي نو پندنسي دې راځي ته شوی وا ډیسپوزل نه کېده.
د پېښور های کورټ رجسٹر وجیه الدین په خپل وینا کې ویلي چې زر بعد ماشومان او د ساتنې یو عدالت په مومندو قبایلی ضلع کې هم جوړوي. نو موړي کومنيټه ونه خو دا چې دا کار به کله کېږي.
سعود مجید بابر رپورٹ اورید. د پاکستان په زنو خارنو کې مشت افغان کډوال چې د ځای خلکو په شان تجارت کوي او د ژوند په بیلا بیلو سانګو کې پنګا چونه کړي دا وای د کورونا وایرس له خبرې دوه ټولبن لوجه کاروبارونه غیزمن شوې دي. هغه وایي ک کاروبارونه همداسې تړلې پاتې شو ل اقتصادي وضعیت په اعلان اور پسې خراب شي. په پیښور کې د افغانستان حکومتي چارواکي هم د افغان تجارانو ستونزې مانی او وایي شکایتونه پر ځای دي خو دا غوې لاس هم تشته. په دې اړه رپورٹ لوي دی. د ننګرهار نورغا لتیرو 12 کلن رئیس په پیښور کې د نېچرل منرالي اوبو ډیستریبیوټر یا ویشون کده ترڅنګ د میوو جوسونه هم له کارخانو دکانو ترسوي. هغه وایي د ډیر شولکو پوری پیسې په کاروبار کې لګولې او د خپل ورونو ترڅنګ سلور پینځن او کسان هم ورسره کار کوي. د نوموړي په وینا د کورونا او ټولبن نه وړاندې ژوند او کار د مزه وو خو اوس له تاوانونو سره مخ دی.
موږ کور په کرای دی، ګودامونو په کرای دی، هغه لومړی میاشت تنخواه خو مالکانو ته ورکړو، بیا خو چې دی نو زموږ سره هم پیسو نور درک نه لګېده. زموږ بیسي خراب وو، دوه درې شاګردان خو ما چوټي ورکړه. خپله چې دی نو مارکیټ کې څو خو بیسي لګه پسلو کې سنگل اصل پیسې تا کار شته او نور نشته. بیا له پدې سره پیندو مې چې په دغه پته دا ویم چې ما خپل وو لکه دوه غټ کار مې نه لغه شپګول کور په خما تاوان کړی.
دا د یو نورغا کیسه وستون زنه ده. پاکستان لا هم د لکونو افغان کډوالو قربه ده. خدا افغانان ځان لګټي او د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده. حملته په پیښور کې معلم خان محمد د سوند د غازو اومده کاروبار کوي. هغه د خپل کاروبار او ورپی خو مشکلاتو په اړه مشال لري او تویل
موږ خپل او داس ما دي بوت نا سرباغ روډ باندې تلتا دي ګیسلو جنسی دا موږ تقریبا شل دیش لاګو پورې شاو غزیاتو کم کاروبار او یو تقریبا 15 کسان سره دایمن او موقتن مکل کل دوه درې کسان موقتن یو ورځ دور لري پاره نو زه کارو ډیر لاک ډاون کې ډیر زیات خراب شوی دي او نو دا به څه وکړو. دا خو زموږ په وخت کار نه دی، دا حکومتونو کار دی او دا عذابونه وباګان دي لا تر په کار دي پته نه لګي دا به کله شي کی.
په پاکستان کې داسې افغان سوداګر هم شته چې له چینا مالونه پاکستان ته وروړي او هلته بیا پر نورو ملګرو خپلوانو دکاندارانو ویشي او هغه بیا پر خلکو خرڅوي. حاجی هاشم د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکي له تیرو سلویختو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې ژوند او کاروبار کوي. هغه له چینا بوټان، بنینونه او نور داسې توکي راوړي او زرو نورو افغان دکاندارانو ته د خرڅلاو لپاره ورکوي. حاجی هاشم مزاری مشال لړی او تویل کاروباری سړی د خپل حیثیت ته ساتلو لپاره د خپل تاوان اعلان نه کوي ځکه بیا یې اعتبار ختمیږي. خو دا خبره واضحه ده چې تاوانونه ورسېدلې دي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې چا یې پوښتنه کړې ده کنه مشال لړی او ته داسې ویل
یار تر اوسه پورې خو چا له موږ سره د سلو روپۍ مرسته هم نه ده کړې او ټیکس خو زموږ چې کوم شی راځي زموږ په مال لکه عین د برق له دې لپورې ووایه ونیسه چې مقصد له موږ څخه ټیکس کاږېږي. د اعلان حکومت ته خبره کړې وه چې موږ به د دوه میاشتو تریاوې معاف کوو خو موږ ته چا سل روپۍ هم معاف نه کړلې او پرې نه ښودلې. خپل افغان تجاران خپله ګټو خپل محنت کوو او د افغانستان حکومت خو چې داسې هغه هم زموږ ورونه دي هغه خوار او زار دي له موږ خپله مقصد هغه خپله داسې مقصد په حاله بوتجه نه لري چې له موږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې په روانه عیسوي میاشت کې یو وار بیا فعال شوې. په اسلام آباد کې میشت میوه او ترکاری یو لوی تجار شیرخان چې اصلا د افغانستان د قندوز ولایت اوسیدونکی دی له کلونو راهیسې له کابل او نورو ښارونو نه میوه او ترکاری رانیسي او ځایي منډیانو کې پر نورو کاروباریانو خرڅوي. شیرخان وایي 5.5 کروڑ پانګه چونه په خپل کاروبار کې کړې ده. نوموړي وویل زیات ځانونه لیدلي او د یو تاوان مثال داسې راکړ.
جلال مخ کی مود کابل نه دوه ټرالی بادرنګ بار کړی وو سره خلاصي دی بیا غا 22 تاریخ لا ماتل شو غلاره بیا مو واپس جلال آباد ته واستول تقریبا 23 لک روپی تاوان وکړ بارو ټرالی کزه د تو ام سی 1.5 کروڑ روپی ولاړی دی او دا د کورونا په وجه باندې ورته لک ورته وو بوله چې تاسو کار آمدن نه راځي او په سیب باندې دا موږ ته نقصان ورسېدل.
شیرخان وایي تر هر چا زیات د میوه او ترکاری کاروباریان د تاوان سره مخ دي ځکه چې دوی یوازې په خاص سیزن یا موسم کې کار کوي او که میوه او ترکاری پر وخت له پټي منډي ته ونه رسیږي نو ټوله خواري په بوله هوشي. هغه وایي افغان حکومت ته د کډوالو تجارانو پوښتنه وکړي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې راجستر افغان کډوال ژوند کوي خو د یوې شمیرې تر مخه 1 میلیون نور افغانان هم هلته میشتي خو قانوني اسناد ورسره نشته. په پېښور کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی د کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی وایي درې ډوله کډوال سوداګر په پاکستان کې فعالیت کوي.
یو هغه دي چې افغانان دي خو هغه پاکستانی شناختی کارتونه جوړ کړی دي او دلته د انویسټمنټ کړی دی او یو تعداد هغه افغانان دي چې هغه دلته زیات اندازه سره انویسټمنټ کړی دی او هغه تقریبا د یو پاکستانی ورور په نام باندې کړی دي او یو تعداد هغه دي چې هغه دلته په پیور کټ منی دلته انویسټمنټ کړی دی او دلته سرمایه گذاری کړی ده.
په پېښور کې د افغانستان د حکومت وکیل تجار فواد آرش د جون 23 مشال رادیو ته ویل افغان حکومت د کډوالو تجارانو سره نقدی مرستې نشي کوله.
در ضمن حکومت افغانستان به شکل مستقیم کوم کمک نقدی
په دې لړ کې د افغانستان حکومت د داسې تجارانو سره نیخ په نیغه نقدی مرستې نشي کوله خو په غیر مستقیم ډول متل هڅه کړې ده چې لاغو سره مرسته وکړو. موږ د پاکستان له حکومت سره پرې غږیږو چې څنګه د ځایي سوداګرو سره مرستې کیږي د کډوالو هغو سره دې هم وشي
پاکستان هستن فراهم بکنه.
فوادار شوی افغان حکومت په دې هڅو هم بوخته چې د کډوالو سوداګرو وطن ته د ستنولو لپاره هم لارې برابر کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د باړي مرکزی بازار سوداګرو ویل چې هلته یو وارې بیا بدامنۍ او جګړو خلک ځپلی او اوسې کاروبارونه د کورونا وبا له وجې هم اغېزمن شوي دي. دوی وایي د کاروبارونو پراخه کولو برقرار ساتلو لپاره د هم ورسره مرستې وشي او هلته د پخوانی ټرانزټ لارې هم ورته خلاصې کړل شي چې د افغانستان نه پرې غیر ملکی توکي او مالونه راځي او خلکو ته پکې یو وارې بیا روزګار ترلاسه شي. د باړې د سوداګرو اتحادیه وایي هلته په دې تیره بدامنۍ کې خوښ 10,000 دوکانونه ویجاړ شوي وو خو اوس ځایي خلک په خپلو وایي چې څه د پاسه 10,000 پکې بیا آبادي کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باډې لوی بازار سوداګر وای هلته دوی خوښه لس کال بدمنۍ نه پس خپل ورن شوی دوکانونه بیا ورغول او چې کله یې کاروبار شروع کړ نو د کورونا وبا لامل یو ځل بیا متاثر شول. دوی وای حکومت د کاروبارونو پراخ کولو لپاره هم ورسره مالی مرسته وکړي او د ترانزټ مالونو هغه پخوانی لار د هم ورته خلاص کړي چې افغانستان نه به پرې باډې ته غیر ملکی شیان راوړل کېده. د باډې د سوداګرو اتحادی یو مشر بهادر خان پردی مشال ریډیو ته وایي
دشګردی تیره شو پټری له داخل نه وختلې چې دلته کرونا پکې راغله نو خال په نیمه کې بیا بس را ریورس شوی دی گیر شوی دی سر آغا کور دا سر آغار نشو دیر متاثر شو سلا چی خلکو کرزی کردی پا کرزو دا کاروبار روان و و پا منز که ستاب شن که مشهور بازار و که خیال متکلی پر خار که به باره پنامه یا بازار و خوچی کلا دشگرده روغلا 2009 که و بازار بند شد و تقریبا 30-40,000 کسان پدا که بیرزگار شول دکانون بند شول پدا که به ترانزیت سامان را تلو اطول پدا پر دیر خال پر ازگار و ختم شو. دا مطالبه که او چه حکومت لپا کردی چه نو ریلیف سرا سرا مولا ترانزیت کلو که افغانستان سا گانده منده پدا لیار که دیر به پسور که افغانستان چه مالون رازی لکسنگ به پم مخ که را تلل.
د باډې د تاجر یونین مشران وای هلته په دې تیره بدمنۍ کې خواوشه لس زره دوکانونه ویجاړ شوي وو خو اوس ځایي خلکو په خپله څه د پاسه 4,000 دوکانونه پکې بیا آباد کړي. د باډې د سوداګرو اتحادی صدر عبدالرؤف اپریدی وای مونږ د حکومت لخوا د کورونا نه د بچ کېدو لپاره خودل شوي احتیاطي تدابیر او ټول بند عملي کړل خو چې دې سره اوس کوم تاوان وشو پکار ده په بدل کې حکومت هم را سره سمرسته وکا. سوداګر وکیل خان وای اوسنۍ حالت مو ښه نه دی او که ترانزیت مالونه خلاص شو نو بیا به ورسره روزګارونه روان شي.
خو زمونږ چې کوم دی زیاتر تر شپې ګذرو نه ویره دوکاندارانو دا د ترانزیت سره وابسته وو. په موجوده ولایت کې اوس ترانزیت هم راباندې بند دی نو دا خو مخکې داسې وو چې زمونږ سره چې څومره علاقه جنګېدلې دي کامدی چې چور سردار او مردان دی لهور دی دغه له بې خل په کپړه پرې رتلل پوه شي او دلته به ګوډي تشدل و ټولو خلکو کاروبار به سره ښه وپوه شي سلو کلو نه پوهېږي خو اوس په موجوده ولایت کې سره خرابه شوې را پوه شي نو که بیا دوباره بیا به حل شوله نو انشاءالله تعالی چې د بوړې رونق بیا مغسې زړه په زړه باندې بحال وي.
د وړو کاروبارونو د پرمختیا او بیا بحالۍ ادارې سمیډا چارواکي وایي دوی په باړه سروې شروع کړی او تر اوسه یې خواوشه څلوېښتو متاثره شو دوکاندارانو ته خپلو کاروبارونو بیا شروع کولو لپاره مرستې ورکړي دي او دغه سروې دوام لري چې کوم متاثره شوی سوداګر هم مهم اسناد راپوره کړي نو هغوی ته به د خپل کاروبار بیا شروع کولو لپاره مرسته ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې ده. د سوات خلک په دې اړه څه نظر لري؟ زموږ همکار نیاز احمد خان د سو تنو سره غږېدلی او د هغوی خبرې تر تاسو رسولې دي.
زما نوم خپل سی بولا خان دی. خلک راته شینات وتاوي په ملک کې چې یو شی ارزانېږي پکار ده چې دا ښکاره کېده په ملک پیټرول ارزان شو نو پټ شو چې دا اوس ګران وي ارزان شوی په نو عوام لیم تکلیف پر کو د سوات عوام دومره خپه کو د دې حکومت د لاسه دومره خپه شو چې داسې یو د سلوی خلک حکومتونه ناغلو د دې حکومت د څوک نو خپه.
زما نوم رحمان راجا دی. د بڼو سیدل کې ما نو اوس لکه 75 روپۍ لیټر تیر وو نه میلاوي دل فارج کې دا دغو زمونږ د تیرو سره سکار نشته چیرې تیل یا ارزان شول یا ګران شول ٹھیک ده دغم د دې قوم د پاره یو دغه خو راشن پکار دی د خلکو ته دا دال وریجې غوړي وړه نن وړه په 2750 روپۍ من تروړه ده نن غنم نه میلېږي غنم پبلک باندې راځي په پرمټ باندې راځي
نوم زمان دې میانو کاروبار کوم د دې وت کې اوسېدونکي هم تیل چې کله ارزنه مونږ ته نه میلاویدل زمونږ خپل سوزکي د میانو کاروبار کوو خپل گاڑی مو د شپې دوه بجو به درې بجو به بلېنو تیل بالو مونږ ته میل شي به په بم کې پټ کړل صحیح حساب به جوړ کو کله چې اوس تیل به 103 روپۍ دی نو ارزه میلاویږي اول چې تیل ارزانو یو ځای نه هر سړي لکه مشکلات جوړ شو لیونونه ولاړو د نیمې نیمو شپو به ولاړو
زما نوم صیف الله دی جی مونږ ورسره تعلق دی تیل خو دوی ډېر زیات ګران کړو 25 روپۍ خو ډېر دوی بدي سره بس وړه چې چینی هر شی بس دې سره ګران شي کرانې بس سر سره سیوا شي ارزان شي اوچا کرانې خو هم نه ارزانې کړې اوس خو 25 روپۍ دا شو اوس پدین پدین به هر شی اوس ګران شي
زما نوم وقا سلیم نظر هلته شادر اوت کی سره تعلق ساتم د حکومت د پلاننګ پورې کومه خبره چې دا کم چې د موږ د ملک د معاشي نظام دی نو هغه د وخت نه زمونږ چې کله حکومت جوړ شوی دوه کاله تیر شو آیا د اوسه پورې موږ ته داسې ریلیف را نه کړلی شو او کم چې غریب عوام دی هغه غریب شو او مالدار هم مالدار کیږي اوس موږ دې خبرې ته سوچو کو د پېټرول بحران راغې دا چې دین دو هر یو سیسته په د مافیا په نظر ګوري کله وای چې شوګر مافیا دا کله پېټرول مافیا دا ایوریثینګ از مافیا په کار دا وای چې سونه په باري اکثریت سره دو غټلی و نو په کار دا وای چې دو په دې هر سکه خپل کابینه کې دیسی فیصله کړي و چې هغه نه عوام ته هم څه فائدہ ملاو شي وي
تاسو د سوات سو سیدونکو خبرې واوریدې چې ویلي د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې شوې په خوا په مارکیټ کې یو لیټر تیل ډیزل په شپږ اویا میلاویدل اوس دغه 15 روپۍ پکې اضافه شوې ده او نږدې 103 روپۍ باندې یو لیټر تیل خرڅېږي چې د سوات خلکو ویل دا ورته د منلو وړ نه دي حکومت دې سه لارې چارې ولټوي چې تیل بیا ارزانه شي اوس هم یو بل رپورټ بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو زیاتره سیمې د انټرنیټ له اسانتیا بې برخې دي د یادې صوبې یو شمیر پوهان وایي نه یوازې د انټرنیټ نشتوالی ځوان نسل له نړۍ پرې کړی بلکې هلته د ولسي کتابتونونو کمی هم لیدل کیږي د دوی په وینا یو پلو کتابتونونه ډیر کم دي او چې شته هغه ته بیا د حکومت له پلوه هغه سې پاملرنه نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې په بلوچستان کې ټول څومره کتابتونونه دي او هغه پر څه حال دي او آیا حکومت د دې لپاره په اوسني بجټ کې پیسې ایښي دي کنه
د بلوچستان ارکایوز پر ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري ټول 45 واړه او لوی کتابتونونه دي د دې کتابتونونو لوی برخه په مرکزی ښار کوټه کې دي خو په دې کې هم زیاتره اوس غیر فعال دي د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې مشر او لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ وای کوټه د صوبې مرکز دی او هلته لا هم د کتابتونونو ډیر کمای دی
په خوا بلوچستان کتابتون په نامه یا بلوچستان لایبرری په نامه باندې مشهور و اوس قائد اعظم کتابتون پر جنا روډ باندې دا واقع دی د دې سره سره بیا زیاتره نورې د پبلک لایبرری بیخي کمی دي البته د پښتو اکیډمۍ چې کوم دغه کتابتون دی چې 350 پورې هلته د مشتره ځوانان راځي او هغه هلته لوست کوي د دې پرته بلوسي اکیډمۍ براوی اکیډمۍ او ازارګي اکیډمۍ هم خپلې لایبرریانې یا کتابتونونه لري چې هغه زیاتره سیدي هغه د ریفرنس لایبرریانو په توګه باندې استعمالېږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې نه یوازې کتابتونونه کم دي بلکې چېستا له هغوی سره هم د پام وړ مرستنه کیږي بلوچ سیاستوال او په ځانګړې توګه ملتپال بلوچ سیاستوال وایي چې د دوی سیمې د پوهې په ډګر کې لا ډېری وروسته پاتې دي لیکوال او تاریخ پوه ډاکټر شاه محمد مرای وایي په بلوچ میشتو سیمو کې د حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس ولسي کتابتونونه د نه برابر دي خو د پوینا اوس خلک دې ته هم نه پرېښودل کیږي چې شخصي کتابتون جوړ کړي او مطالعه وکړي
په هر ضلع کې ډیسټریکټ هیډ کوارټر کې پبلک لایبریریان وو او کالجز کې لایبریریان وو حتی کې هاي سکول لایبریریان ماته یاد دي زبردست لایبریریان چلوونګ د دوی رجسٹر رسیدونه او ریکارډ او د کتابو ساتنګ خوبصورت یعنی هغه جلدو والا معاملہ یعنی د دې هغه حفاظت دا ټول کې دی نن سبا یو شی هم نستا، یعنی هغه چې پبلک لایبرری وو د هغه په ځای انسان خپل الټرنیټ بندوبست وکړ، خصوصا د مکران او نوشکی علاقہ خاران علاقہ کتابونه دومره زیات خلق ویای لج سیوی کې او نصیر آباد کې. هم
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن غړی او د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ نصر الله زیری وای په بلوچستان کې ولسی کتابتونونو ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده. دی وای په صوبه کې دا بدمرغي پاتې شوی ده چې غیر ترقیاتی بجټ تل تر ترقیاتی بجټ زیات وي.
بلڈنگ جوڑی جی کتابوں را یشودل کی جی ددی د پارا مطلب کم بجٹ وی عموماً زمر مصیبت دادی چې زمر ترقیاتی بجٹ ورس پورس کمی جی او غیر ترقیاتی چې دی تنخواہ وی دی اسٹیشنری دا فیول دی گاڑیانی دی نور چې دی دا ورس پورس زیاتی جی او ڈیولپمنٹ بجٹ چې دی دا کمیج.
د کلتور سیلګری او ارکایوز په اړه د وزیر اعلی سلاکار عبدالخالق هزاره مشال رادیو ته وویل چې دوی کتاب او کتابتون ته ډیر ارزښت ورکوي، خو دا ځل یې په بجټ کې زیاته پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته کړې ده. د وویل بیا به هم نه یوازې وار لمخه له موجودو کتابتونونو سره مرستې کوي، بلکې په سکولونو کې به هم انټرنیټي کتابتونونه جوړوي. لپاره ډیجیټل لایبرری جوړ کړو چې زده کوونکي ورڅخه ګټه واخلي، او همداسي د عام ولس لپاره د هغو لایبرریو په اړه پلټنې کوو چې د سرکار وسایل اخلي، نوکری ور باندې ستا خو کتابتون نستا. دا مسله په تیرو حکومتونو کې ډیره لفامه غورځول شوی و. په نړۍ کې د کتابتونونو په اړه د لیکل شوی کتاب انټرنیشنل ډایریکټری آف لایبرریز پر یو سل اوش پیتمه پاڼه ورکړل شوی چې په کوټه کې د سنډیمن پبلک لایبرری په نامه لومړی کتابتون په 1945 کال کې جوړ شوی و. په کتاب کې لیکل شوی چې هغه وخت لا په دې کتابتون کې 16,900 کتابونه موجود و.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د خیبر پختونخوا فنکاران، سندرغاړي او د شعر او ادب سره تړلي نور کسان وایي د دغه صوبې حکومت د نوي مالی کال لپاره په وړاندې شوي بجټ کې د کلتور لپاره کمې پیسې ځانګړې کړې دي. هغوی وایي د کورونا وایرس له وجې د فنکارانو ژوند هسې هم ښه نه دی، او په داسې کې د حکومت کمه پاملرنه د هغوی لپاره نورې ستونزې هم مخې ته راوړلی شي. خو د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر بیا وایي د کورونا له وجې د بجټ زیات اندازه پیسې د روغتیا څانګې ته ځانګړې شوې دي، خو بیا هم د فنکارانو د ژوند او روزګار د ښه کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا هنرمندان وایي حکومت د نوي مالی کال لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې د کلتور لپاره ډېرې کمې پیسې ځانګړې کړې دي، کومې چې هغوی ته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 19 د 923 اربو روپو بجټ په اسمبلی کې وړاندې کړ. د کلتور ډیپارټمنټ یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل په دې بجټ کې د کلتور لپاره 1 کروڑ روپۍ خودل شوې دي. د هنرمندانو د ټولنې ګڼو چارواکو هم مشال لډیو ته په نوي بجټ کې د کلتور لپاره د همدومره پیسو د ځانګړي کېدو پخلی وکړ. د هنري ټولنې مشر راشد خان مشال لډیو ته ویل د کورونا او ټولبن له وجې هنرمندان په کور ناستي، نو په داسې وخت کې حکومت لا په کار و چې د کلتور بجټ یې زیات کړی وای، خو غوی الټه نور هم کم کو.
او دا یو کروڑ روپے چې د سالانه بجټ دا ایشې هم نه دی دا د فنکار د پارا زبوم چې د ټولو نه زیات د کده فنکار در سوای یو بجټ دی زبده ویم چې دا د فنکار پر خندا دا ډیر غټه خندا دا مونږ به هر ممکن په دیوان دی باقاعده احتجاج هم کو او هر قسمه چې دنو مونږ به خپل پروټیست پر ضرور کو او دا چې دنو دا ډیر د شرم خبره ده.
راشد خان وایي د ژوند نورې څانګې هم اوسنی وضعیت ځپلې دي خو هنر یې تر ټولو زیات ځپلې او هنرمندان یې تر هر چا زیات اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا هنرمندان له کله نه چې پاکستان کې د کورونا له وجې ټولبان مخې ته راغلي په دې نه دي توانېدلي چې د پخوا په شان کار وکړي او پیسې وګټي. د کلتوري چارو پوه او خبریال شیرعالم شینوارې وایي هنرمندان د لاس ګټې ته ناست وي او په دې ورځو کې وضع هیڅ ښه نه ده.
خو کومګا ټیسټان وایو نو دا خو بالکل د ګړې د مزدور پرنګې خلکو چې غیر روزانه با مزدوري واسه یو کار به روتلو هغه به کول. دا 99% چې کم خلک دي دا بالکل په کور باندې بالکل د لګې په حالت کې دي. ماته چې څومره معلومات دي او د بربادي حالت می تیری نو هغه سره نه کور کرایش ته نه د بجلی بل نه دا کول شي نه بیګاله بچول خوراک ری سر سره نظام شته نو دا ته تعداد ډیر زیات دی بدترین حالات او صورتحال.
شیرعالم شینوار وایي د ګوتو پشمیر داسې هنرمندان هم شته چې پر یوټیوب خپل سندرې خپروي فعالیت کوي او پیسې ګټي خو هغوی ډیر کم دي او شمیره یې په سلو کې د 1% نه هم کمه ده. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې تیر کال د وی پروژې له لارې د صوبې په ډیرو هنرمندانو تر 100 میاشتو پورې د میاشتې 10,000 روپۍ ویشلې وې خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده. د اړمنو هنرمندانو سره ځینو غیر دولتي ادارو یوه اندازه د خوراکي توکو مرسته کړې ده خو د هغوی په وینا حکومت تر اوسه د کورونا په ورځو کې ورسره هیڅ لاس امداد نه دی کړی. ډراما آرټسټ ارشد حسین مشال رډیو ته وویل کله چې حکومتونه د کلتور لپاره پیسې نه لګوي یا یې کمې لګوي نو دا ښې پایلې نه لري.
کلتور خو زمونږ یو جنګلو ده په دې حالات کې چې دا کرونا دا زمونږ کلتور خو مونږ ته همدغه وایي که نه چې یو بل سره مینه وکې کومک وکې خیر وکې ښېګړه وکې پت وکې ننګ وکې وفا وکې عزت وکې غیرت وکې دا ټول چې مونږ نه دغه کوو د دې دپاره پیسې ټکې نه لګوو په دې باندې کار نه کوو نو زمونږ د ځوانانو ته زمونږ د نوي کول ته به دا څنګه رسي.
په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان یو مهال پر سرکاري تلویزیون او رادیو او همدارنګه په نشترحال د خپل هنر د نندارې وړاندې کولو لپاره غوښتل کېدل خو د فنکارانو په وینا په دې وروستیو کلونو کې هغوی یا نه غوښتل کېږي او یا هم ډیر کم کار له هغوی نه اخیستل کېږي. شازما علیم یو مهال پر رادیو پاکستان کې د خبرونو ویانده وه بیا د پېښور تلویزیون د ډرامو مخکښه لوبغاړی وه او ترڅنګ یې په نشترحال کې هم د سټیټ ذمهواری ترسره کولې خو وایي اوس هغه ورځې تللې ښه ده چې پرایویټ ادارې او رسنۍ شته که نه نو د هغوی ورځ به لا نوره پسې بده وه.
فنکار چې کوم فنکار دی هغه فل ټایم ورک کړی دی سړي کې ډېر زیات کم دي چې لږ هغه ځان له پروډکشن هاوس بلاو کړی دی هغه ځان له مطلب داسې د یو بزنس شروع کړی دی وړوکي شانتې یا هغه لکه زما په شانتې کښې بس سره اټیچ دی یا زموږ مشرق د هغې سره اټیچ دی نو د هغې د میسج ته ناست کوي او دا چې ډېر مثلا نورو میسج چې کرونا راغلې ده نو د هغې په وجه باندې خو هر څه بالکل تپ پراتې دي هر څه بند پراتې دي او دا چې کوم فنکاران خپل دوی خپل ځینې د وجه هم دا ده.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې یو اعلی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته دا ومنله چې د تیرو کلونو پرتله دا ځل په نوي بجټ کې د کلتور لپاره کمې پیسې ښودل شوې دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی بیا مشال رادیو ته وویل چې د کلتور او نورو څانګو لپاره پیسې ځکه کمې ښودل شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره زیاتې پیسې د روغتیا څانګې ته ځانګړې کړل شوې دي.
ګوره یو خدا ده چې دی دا چې کرونا وایرس راغلی دی که نه دی سره خو ټول دغه افیکټ شوي دي څومره ادارې دي او نوي ترقیاتي بجټ چې دی نو هغه ډېر کم د هر دغه نه کټوتی شوې ده. زیات فوکس چې دی هغه هیلث ډپارټمنټ دی او دې نه علاوه د فنکارانو د حوالې سره د هغې د ودې دپاره د هغې د هیلپ دپاره دغه څه سکیمونه مونږ ادا کړي دي خو هغه دی کې ریفلیکټ نه دي. ای ډی پي کې هغه به نان ای ډی پي سکیم دی نو هغه به انشاءالله تعالی د دې چونکه 28 باندې زموږ بجټ پوره شي نو هغې نه پس چې دی بیا مونږ جامرل الان دی هغه تبز اپلای کوم او هغه کوشش کوم چې ان شاء الله دې لپاره خص کې واغس پش.
شوکت یوسفزی وای هغه غواړي د نشتر حل په شان حالونه د خیبر پختونخوا په محمدو باجوړ خیبر او سواد کې هم پرانیزي. سوفنکاران د خپل هنر د زلونې زیاتې موقع ترلاسه کړي او په خپل پخو ودرېږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
انار باغ جوړو لاړو ما
¡Suscríbete al canal!